د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې شوی. نن د کونړ پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. رویټرز اژانس په کندهار کې د خپل یو خبریال وژل کېدل تایید کړل. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی. رویټرز خبری اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر تایید کړ. تر دې مخکې په کندهار کې د پولیسو یو چارواکي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز خبری اژانس د فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم نه شول په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي وو. د دانش صدیقي په نوم دغه هندای فوټو ژورنالیست نن په یو حمله کې وژل شوی دی. صدیقي له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. د امر الله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره هم شریک شوی.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتل وته کته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوی پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه یې نه دي ورته ویلي. په اعلامیه کې د دغه وزارت ویان حفیظ چودري ویلي پاکستان د خپلو خلکو او ځواکونو د خوندیتوب لپاره په خپله خاوره کې اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستانی ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان ولایت والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته وویل دغه ولسوالی تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغه ولسوالیو فتحه د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه او سې شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې وي. وسلولو طالبانو د دې تازه تحول په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل شوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته وویل دغه حمله پرون ماښام شوې ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباری شوې چې په نتیجه کې دیار لس طالب جنگیالي وژل شوي او ګڼ کسانې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې اته ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل شوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالر مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیون ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نورو پیسې هم باید ټولې سي. الاکبروف ویلي افغانستان کې دمګړۍ هر څه له چیلنجونو ډک دي چې د کووید-19 ناروغۍ وبا دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1 اتیا ته زیات شوی دی. خو په ګڼو اژانسونو کې د مړو دا شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د جرمنی ای آر ڈی ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې د پتیرو څو کلونو کې په جرمنی کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبی ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر یو زرو درې سوه ډېر کسان تری تم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو ګڼ کسان له شارګوټو او کلیو وتلو ته اړ کړل. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین درېیم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به درېیم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی وو. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 28 نیټه پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکو دی ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، ناړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپوری ولسوالی دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطح ډیر ځنګلونه د غرض د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کیږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانی دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامه هم روان دي او وخت نا وخت بعض ولسوالیو کې بعض تهدیدات هم پیښیږي. ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو او منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیری، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې دوی دغه نسبی آرام ژوند نه آرام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفعې کو او د خلکو لپاره خدمات ارزکو.
بلې ولې سې
پلانم حکومت د کورل
بلې مننه او بخښي په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت د امنه یو راپورونه ورکول کیږي په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې و څه سې ودی تر دې شی به
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندي کړې دي د نالې لخوا یې بند کړې ده زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدودات کې د ډب خول پروم باندې او ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکاریا نکړې دي په سرکونو کې نو د منګ امنیتي قواوی عملا عمل تلاړې دي او دوی کوشش کوي چې د لار خلاص کړي تر اوسه پورې تقریبا منګ نه لس مینه په دې لار کې خونسا کړې دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکی خلکو ته تلفات وبون رسیږي ځکه دوی اکثره د ملکی کورونو نه دي هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات وبون رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لار خلاص کړو
ډیر مننه والی صاحب د نړۍ او اسادابات ترمنز د سړک یادونه کیږي چې ماینونه وربندې ځای پر ځای سوي د دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنز لار طالبانو مخ کې تړلې و چې په دې برخه کې تاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي
همدغه لار د شه د ما مخ یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوی عمل ته دي او عملا دوی کار روان کړل ان شاء الله په نږدې وخت کې کوشش کوو چې د لار خلاص کړو او ماینونه هم خونسا کړو
بلې مخکې تاسو اجمنه کړې و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوي کوي اوسم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي
نه په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي د روسي شبکې دي کار به کوي ولی په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابلن کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخت چې موږ د سي اپراتیفي اطلاعات ترلاسه کړو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو
ډیر مننه د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه د سیار صاحب والی صاحب د زینو اقدامات یادونه وکړه د زینو امنیتی ستونزو په وړاندې څه فکر کوي چې دا اقدامات کافی دي
بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما والی صاحب تخفل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې د واقع د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت ده خو نه داسې مدله کسترنګ چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زمونږ د سخت تهدید لاندې ده یو مش کېږي چې هغه تلار قطع ده ولس ته هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو نه کېږي ولس د یو غټ ستونزې او مشکلات سمخ ده زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت ده چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فراته دي خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلی څنګه په هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي دا نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي نو دغه د مخ کې په سر باندې وسم روان دي موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د سنکارونو چې مخ کې کېدل هغه د کارونو چې ډېر
ساده دي سایر صاحب د بیرغونی هڅو ته ورسته کتنه کوي او تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتی تهدیدات ته اشاره وکړه یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتی تهدیدات دفع کړي په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر بایتوسی
نو بار بار د ولایت رهبری او د ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي د غلار خلاص شي په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانیدل چې دغه کملار چې والی څه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي د غلارې دغه کې او دا واخد د جدال ته کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو تل شلو پورې زخمیان ورکړل خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري من بار بار لوی درستی سا وزیر دفاع سا وزیر داخله سا په دې رابطه باندې خبري شریکي کړې دي خو تر اوسه هیڅ اقدام نه کړی
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای شي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي ولی سم مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړی سي ودي د ماینونو د شندورو لپاره څه اقدامات تاسو ضروری ګڼئ
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دي د ماينونو د فارغ خپل ټیمونه د ماينونو د وستلو د فارغ دي، باید نظام داغه نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډېر مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوئ چې په غازی آباد د غرز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات له منځه یوسي؟
موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایه موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو، همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوڅه کړي دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې دغه تاثیر ټیمونه دغه ساحې ته ځي، نو دوی پې د پاس نه انداز کوي او اجازه نه ورکوي چې دا ماینونه خوڅه کړي. نو موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې د مرکزي حکومت نه، او هغه مې فروادي کړی دي چې وايي حمایت مون سره لګي، نو چې وايي حمایت به مون په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه مینو نام خونساکو او د تیګم د لارې نه لري کو لارې ولسونو په وړاندې خلاص.
بله ولی سه په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د مریض برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سیو. د دوو کسانو خبرې به وورو بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنوم ور بشو وسلو او د مین زلال هم دا شان ته زمون د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه زمکه د جوار کې شوې ده او هغه خرابې ده په حال کې ده.
په وتر لاله وکللې وتر چې وګلم خو غریب خلک دي، څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیره په بند کړل دا زمکه تاسو په خپل نه چې زمنګ زمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مه کې هم سرګندونه کړې وې د غستونزو د حل جمعنه مو کړې و، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو، دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی، ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی، ولی موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت، او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي، نور وسایل د راوړل شي، ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ د ګډه وړه پروژه تسلیم کړو، نو سبا بیا د ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړې که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي، یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو، ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دوی ځمکه به خړوبېږي، څلور زره جریبه خو ډېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونه شي دا خو هېڅ معنا نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا به سرعت ورته ورکول شي، هر څومره زر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً دا پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله ډېر مننه سیار صاحب. تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي هغه پوښتنې چې تاسو ته راځي دي اوریدونکي کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0922515، بله شمیره مو د 0992932540 لیوي خبرتیا او وروسته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریکي کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د تاسو راغ مجاورو د کونړ په اړه کوم پښتنه کلري بس تاسو خبري اورو
د والي څنګه غوښتنه ده چې کومه ټول ځانې د طالبان په ورڅ کې دي او په بل غوښتنه مې جنې ده د والي تاسو چې په کونړ کې ټولې کورونا کې څه څه ویډیا په تاسو یې وژلې او دا خلک دا لاسونې مرافي وي کې نه مرافي وي نو بس غوښتنه کوم چې والي ساده ما څنګه ته د حل لار پیدا
ډیر مننه تاسو پښتنه اتمن والی صاحب اوریده لزان سره به یادښت کړی به ورسته تاسو ته جواب درکې بل اوریدونکو هم پلان کړي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بل السلام علیکم. سلامونه مینه خلک مې دست ته چورغ جوړ خوشاله بوي.
وعلیکم
السلام. ازادي رحمت تسل د سره پرې کې مو د خوشاله ته
په پل سره مهرباني تاسو आवाज اورو.
مننه. ما دی ولی څخه د پښتنه د دې ځنګلو په اړه کې څومره خطي کړی دی یا ځنګلونو هلکې کنا ځنګلونو مخنیوي کړی دا د څومره دتا جدي دي او بل دا خبره چې د کوم کډوال دی اوس اکثر ولاتو کې د ځنګل لاسا کو ډېر کورنۍ بي ځای شوی دي آیا دغه تمره سره سیدل دا نه رسیدلی دې په اړه دې راته وایي.
ډېر مننه تاسو دواړه پښتني والی صاحب لزان سره ولي کلی بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده تاسو आवाज اوره مهرباني.
بل السلام علیکم. زه نام کار شې
چې ده مننه نجوندې وسه مهرباني وکړئ. سره دی صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرض د ولایتي شورا منشي.
والی صاحب زه پښتنه دغه در چې په خوا به د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو لخوا په دریغه د توګه مرمۍ ویشتل کېدلې د دوه مرمۍ او بریدونو مخه ته کومه وخت نیول شوې ده که اوس هم په هغه شان باندې پر کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو لخوا مرمۍ ویشتل کېږي. مننه کوم. د زما سوال
مننه اوریدونکو څخه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
سلام سر تاسو افغانان ته احترامات سم سادات مې د کونړ ولایت زحمت در کوم سر
سادات سه مهرباني.
دغه د ولایت سره په څه چې پرونه خپل پرلابل پر باندې د اسمار او د غازی آباد ماشومان تیرو کړو چې د چرافه خار کې کته شو دا په اساس باندې د ارزګین د نارو شروع د چرافه مارکت کې د کته شو دغه په پلان وسه
ډیر مننه. تماس نمو څو شی به زنګ وره وهی ورزو لمړی والی سپت به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځنی پښتنه مستقیما والی سپت راجیبه. سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اړتونکو سوالونه واوریدل.
وو دا د اول اوریدل چې د پښتون په ځواب کې باید وایي چې بنګه وسپول ول سوال شي دی هلته د بنګه بهادي ادارې فعال دي او یو ول سوالي هم د سوال سوالي نشته چې هغه یا څه کوي او یا د بنګه بهادي ادارې هلته کار و دي. دوه موضوع دا دی هغه پر اړه د ځنګلونو پر اړه باید یادونه وکړم چې کومه څنګه دا خو ځات ساحه ځنګلدار ساحه ده نو موږ خو هتا لوس کوشش کوو چې دا ځنګلونه چې سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه اوس په ټول دنیا کې غاښه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې د ځمکې کورا د ګرمېدو خاطر روانه ده. نو یو ځینې شې چې د ابو هوا نورمال ساتل شي هغه ځنګلونه دي. نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ول سوالې کې موږ قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي. مثلا د شګل په ول سوالې کې د شګل په ول سوالې کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي یا مګر مثلا په خوا په غازی آباد ول سوالې کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګه د دارین کونکو باندې یو دره واغی چې ځنګل وو. خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې هغه هغه موږ ته اطلاع راغلي چې غاری مرتمات کړی دي یا همدارنګه د نارنګ په ولسوالۍ کې هلته قومي کړي دي چې مثلا یو تړی کړی ده که څوک ځنګل کته کړي دي هغه کور باید وسوځېږي او خپل هغه قومي جرمې په خلکو باندې ایښې دي. همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپه دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګه دېخوا دغه نورې ساحې چې د ځنګلي ساحې دي دا ټولو کې د قوم په ذریعه باندې مخې ته لاړ شو چې د ځنګل د قتل مخه ونیسي. همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې مونږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحې جوړې کړو چې خوشبختانه په دغه تېر کلونو کې دوی یو 10,000 نیالګي کینولي دي د چارمغزو په دغه ساحه کې او نور هم کوشش کوو چې دا ځنګلونه بیرته احیا کړو او بیرته ورغوو. د توپونو پر اړه باید ووایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ چې دي دا د ډیورنډ په کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي. موږ 120 کیلومتره سرحد لري. په دې 120 کیلومتره سرحد د جملې څخه 116 کیلومتره سرحد د موږ چې دا خلاص ده او دغه متبقي ساحې چې دي دلته د موږ سرحدي قوتونه پرتې دي. نو وخت نا وخت کله کله په بعضې ولسوالۍ کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځيږي یا بل ښکار کیږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجي له طریقه د خپل پیغام ورسوو تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه کارونو مخه ونیول شي.
بله،
ډېر مننه. د پاچا صاحب پوښتنه چې ودی، دا د پاچا صاحب پوښتنه چې ودی، د دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده چې اسادابات راغلي دي، چې راغلي دي، کله ماته وایي
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داس فکر کوم چې ولې کښته کړای سي وي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. موږ خو هلته کونړ کې عملا پراته یو، داسې کومه اطلاع نشته ده. د هغه په رابطه هغه یو ورور د مهاجرینو پوښتنه وکړه د داخلي بېځای شوو په رابطه. داخلي بېځای شوي بعضې ساحو ته راغلي دي، د هغې سروې شوې ده تقریبا 1,000 کوره موږ سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چکم وسو کورونو سره کومک وکړو.
بلې، همدغه د بېځای سو یادونه تاسو وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورونی بېځای کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غادي آباد باندې او ډېره سختي راغله او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړو، هر څه د منځه وړو. موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا اعتماد دي چې چا ځم کونډه یم، دغه جنه یم کونډه ده زبله
امرمای چې لګېدلې دا وجود نه پاله شوی دی. او رالم دغسې ماجر کوي دی زه چې نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې دا سوالی مې چا نه راوړې. ما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا اډوکي پکې وار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکړو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو اوټوبوس خو پیاده د فاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده. زیاتې کړي راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې او ځینې مرکز ته راغلي دي. کو دلته څوک ورشي وګوري نو ډیرو کټ د خلکو ډیر زیات ستونزې ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمه والدي او د بد حالات سره مخ دي. هغه ته د پاکو اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کیږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د زدي حوادثو له خوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو د فاره کافی نه دي. او دغه مورکۍ چې کوم خبره وکړه، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته او په خلکو باندې قطعی کړی دي، لارې قطعی کړی دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً د پاره چې اوس په غازی آباد کې کم حالات دي، په کونړ کې کم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي، د دغه مرکې غوندې په سوونو په سرونو خلک همدغسې را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې. خو اوس فعلاً د پاره چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي، او د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بلې سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړې دي یا یې هم ماینونه فرش کړي دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تکتیک کاروي؟
نو نه پوهیږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري، د یو ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري. نو اول خو دا ده چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول، یعنی دا څوک نه کوي. ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. من په دې نه پوهیږو چې دیو د چا په اشاره لګې دی یا ولې کوي. واضحه ټول دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلاً د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمنۍ د منځه لاړه، هلته مې تاسیسات ټول لاړ، ختم شولو، دفتر چور شولو، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټول رسنۍ په دې باندې چې دی لګې دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهیږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نو نه پوهیږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو 40 کاله 50 کاله په دې جنګونو کې وسوځېد، وزورېد. د دیو پرلونو دا دې ملت ته د رحم بوت کوي کنه، یا د دیو پرلونو دا رحم راځي کنه راځي. دا د دیو خویندو، د دیو میندو، د دیو ماشومانو غږ دی واوري کنه اوري. نو زمونږ غوښتلم دغه نه د اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میش بنده ده، کو دیو چې موږ د دولت سره، دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغه د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي. اوس دا اوبه چې بندې کړي دي، دا اوبه په کوم کتاب کې، په کوم قانون کې دي چې ځمکې اوسلو خلکو ته د سکدو اوبه چې دي لار ده؟ دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کېږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي، نو که پیدا شي قیمت یې 9000 افغانۍ دی. په دکانونو کې سبزی خو نشته، دوايي نشته، هیڅ نشته، هیڅ دا نو نه پیږي.
سیار صاحب، دغه وسلول چلته فعال دي، دا ځایي وسلول دي کله نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایي وسلول دي، د نورو ځایونو د ولسوالیو نوم راغلي وسلول شته دلته.
ډیره مننه والی صاحب. که بیا هم د بې ځایه سو مسلې ته راسو چې یو بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسو وکولای سي دغه کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړي، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي کنه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید یادونه وکړو چې څنګه عام د سوداګرو سره تماس نیول ده، او هم د مرکزی ادارې سره تماس نیول، او هم له موسسات سره تماس نیول ده، او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله 1518 غنم پرخه موږ سره وعده کړی ده چې دا په هر څومره ځای کې چې دا په کونل سره وګورې چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي. همدارنګه د دبلیو ادارې سره موږ تماس یو، چې هغوی موږ سره وعده کړې ده چې کم 9000 کورنۍ سره به دوی مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې، او خپله د موږ د اضطرار کمیټې چې دي چې په هغې کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغوی سره هم د موږ خبرې شوي دي، او همدغه کومکونه چې تقریبا 800 کورو سره موږ کومک ترسره کړی ده، دا د همغه کومکونو سلسله ده. د بلل متحد یو اداره ده، هم هنګون کی اداره ده، د اوچا په نوم باندې هغه سره موږ په تماس یو. صرف یو د هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې ده، دا خپل اصول لري. جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې ده، او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي، دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. وسه کدوې د لارې د دې لپاره باندې کړی، خو موږ خو هم هوایی اقبالات کوله شو هم زمینی هم داوست هلته چې کوم قوتونه پراته دي د هغوی اقبال شوی ده تقریبا شپږ میاشتو پورې هغوی خپل اقبالات لري. نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی، دا د بشر سره ظلم ده او دوی باید د جنګ اصول او د جنګ قانون
بله کله ناکله د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوښتې دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات شوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو سل شپږ کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده دا خلاصه پرته ساحه ده او وخت لا وخت دې دی نه د دې کرښنه هغه خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم، د جیش محمد په نوم، د مجاهدین بدر په نوم او په مختلفو نومو باندې راوړي. او په دې ورسته کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقې اوري چې مثلا بعضی جسدونه اخوا ته ځي چې دا دې خوا ته راوښتي. نو د هغه پر اړه خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه کوو او موږ نظامي قوتونه په دې رابطه کار کوي. منګه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک. ځکه دوی هم دې لپاره راغلي چې د منګولوسونو په آزاد کې د منګولوسونو وزوري او خپل هغه اهداف یې تطبیق کړي.
ولی سبب متاسو تاسو د وسلول دراتک خبر وکړه په دینو راپورونه کې ول سی وی دي چې دغه وسلول کونړ ته د دې لپاره راځي چې د کونړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز حالت له قانونو څخه دا واقعیت لري. دا مسائل
نه د کونړ ځنګلونو د دې وسخه موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چې پوینټونه زیات کړی دي او ول سره ډیر کار کوو چې موږ پام دې رابطه باندې ډیر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ د ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک کې چې د یونسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې کومه بیا کېږي چې سرکونه جوړیږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسیږي هغه د ځنګل د قطع له ادرسه نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې هڅې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي. نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 15 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګي او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د شپته اویا کالو نه راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابره شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې بیا هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه تیږې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وویشي. نو ته باندې موږ کار کوو.
بل ولې سب دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیسي ور باندې بحث کیږي. بخښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او عکسونه خبره کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکا موږ لرو د هغه په نوم باندې دی، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکا ده چې دوی دغه تا مثلا کڑکۍ جوړي، دروازې جوړي، دبلبیر جوړي، چوکۍ جوړي او دغه تا د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکا کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملاً کار کوي. نو دغه لرګي چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو نو په دغه موټرو کې راوړل کیږي. نو په موټرو کې چې راوړل کیږي هغه د یو هیئت په حضور کې راوړل کیږي چې هغه ته مختلط هیئت چې په هغه کې د امنیتي ملي، د قومندانۍ، د ولایت او د مستوفیت دغه هیئتونه شامل دي، د دوی په حضور کې راوړل کیږي.
د شپې ولې راوړي؟ ولې صاحب د ورځې په جریان کې ولنره د ورځې په جریان کې ول نه راوړي
ګوره نه هغه د څه دا ګوره هم د ورځې په جریان کې راوړي هم کله کله د شپې په جریان کې نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي غازی آباد لار خام لار ده نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ما خام راشيږي یا د ما خام نه دا وو اتو بجو کرے رسیدی نو مجبور دی چې دوی فابریکې ته نشي کله د ورځې لخوا ما دوی دا غره وړي موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا وو یو مشکل دا چې بعضی لرګي چې مثلا په 40 کورونه او شاهده په چوکۍ کې هغه په لرګي وهل شوې ده هغه لرګي دی مواشي په ذریعہ باندې یا د قشر او د خرو په ذریعہ باندې هغه شی مزار درې ته د مزار درې نه درې نور ته کېږي چې د هغه ویډوګان موږ کوم را رسیدلې دي یو ورته موږ عملیات هم کړی دي دوله سو جوړي لرګي ته موږ نیولای وو باز لرګي ورته وسوځاو او باز لرګي موږ تیرا وړه ساده آباد ته نو هغه کې موږ کوشش کوو د ننګرهار دی ولایت سره موږ تماس کیو چې هغه یو په تیرا به څنګه سلام کاری وکيو د لرګي مخاوري وشي
ډیره مننه ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي رادیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دی سیار صاحب تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو د غرض د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي د لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي
د ځنګلونو خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونو والکیږي هغه ساحه خو د دولت په تصرف کې نه دی هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی او بزنی قاچاقي لاروم چې زی دغه لار چې دی دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي دا خبره صحیح ده چې مطلب الته انتقالیږي بل والی صاحب چې محترم چې کوم خبره ته اشاره وکړه د رحمت سایل د فابریکې پر اړه دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکا شته خودغه فابریکا چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه انده کړی ځکه په هغه په پروپوزل کې دا سدي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ترازی دا غینه هغه بور هم چې دا به بزین نه زیده بور نه فرنیچر جوړي فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په امداسې د بورو د جوړولو په حساب باندې چې خرڅي بل د کار چې دی هغه کم سرمایه گزاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکای باندې دومره سرمایه گزاري کو هغه سرمایه گزارین تر وسند شوی بل موضوع دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې دا و چې دیو به په څلورو پنځو کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي دلته به مصنوعي ځنګل جوړي به په دا فابریکا دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي تر اوسه خو دغه ځنګل دا و چې کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې څلور کال وشول چې دا دی تر اوسه دغه فابریکا چې دا یو بوټی نیلګي نه دی نال کله چې مطلب دیو داینده د فاره دغه ځنګل نه استفاده وکي نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ تلار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو 15 کال وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گزاري کړي دا نو دا به یو کار نه ده چې قاچاغ ته پرانستل شي دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوی ده یعنی د فابریکې پر اړتیا موږ اعتراض نه لرو
ډیره مننه والی صاحب په دې برخه کې ستاسو سپیناوي څه ده
او دغه فابریکې چې دغه فابریکې خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا ټول شو چې راغله ما او دا فابریکه لمانه مخکې د دې مراحل ته شوې ده تقریبا درې څلور کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکې د یو درې نشو لپاره ما بند کړل تر څو چې هغه ټول اسناد خپل وګورم او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره دا باید متحد پاتې شي نو د هغه نورسته د لو چارمالین د تحقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وګختل او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره بیا غو یو مکتوب تراوړی کې چې د دې قانوني اساس ټول پوره دي او تاسو دې ته اجازه ورکړي ورته نو په دې کې تعهدات دي ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه دی دا دوه طرفه تعهدات دي نو دوی د غدي مسؤلۍ ځنګلونو پر اساس په قرارداد کې د شي ویل شوی دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي نو موږ خو الته وست د شي کونل خواشنه ځمکه نه لري ټول ساحه غرونو په خلګا نو موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې د کونړ د سیند په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو مونږ کوشش کوو چې دغه ځمکه که مونږ ته په لاس باندې راشي نو هدایت به وغواړو چې په دې کې مونږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کېنوو، او دا فابریکې والا مونږ تېره هفته مونږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل ته مونږ لېږلی ده. په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو ټولو ته مونږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپله د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو ځیرک ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي، د انکشاف هدایت اداره ده، چې هم مونږ ځنګلونه احیا کړو او هم مونږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. هو یو مسله ده چې مثلا بعضې لرګي چې مثلا غازي آباد ولسوالۍ کې دا 15 کاله مخکې بعضې لرګي وهل شوی ده او هلته اوس هم پروت ده، او د دې روزي کې هلته جنګ په غازي آباد ولسوالۍ کې او یو مرمۍ ثابت وکړه او یو اډه وه د تنګي په نوم باندې واډه وه، هغې اور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابا لرګي پکې وسوځېده. نو د دې لپاره چې مونږ دا نه مونږ ته استفاده وکړو د دې لرګي نه، او نه په کار باندې راغی او یې شو او هیڅ چاته ګټه وانه خسته او ډېر تاوان هم ورسېده، هم هغه خلکو ته ورسېده، هم مونږ حکومت ته ټیکس هم اخیسته، او مونږ د دې نه ډېر ټیکس اخیستلی شو چې د حکومت یو بنیاد پرې قوي کېدلی شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه مونږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده او کابل ته مونږ مکتوبونه ورکړي. نو مونږ هم کوشش کوو چې هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخکې ته لاړ
شي. بله، په وار وار یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي، خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د خلکو د اواز تر څومره حده تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو، د بندونو پر اړه څه باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د مناجی په نوم باندې چې 2.1 میگاوات برق تولیداوه شپږ کاله مخکې د دې ډبره کېښودل شوی وه، او خوشبختانه چې مونږ راغللو نو مونږ اوس اسادآباد ته برق ورکړ د همدغې فابریکې نه، او څلور بندونه مونږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي، او یو هم په شیګل کې ده، او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي پښتو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. ان شاء الله مونږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې مونږ کوشش کوو چې هغه ساحه چې هغه ظرفیت دی ولري چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به مونږ کار کوو او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل سیار صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
مونږ بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا مونږ دلته یو سفر هم رسمي سفر هم مرکز ته کابل ته کړي دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی اولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د اوبو دغه غټو بندونه وه چې مونږ دلته کونړ غټ سیندونه لري، دغه یو د پیچ سیند او دا بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي، دا غټ سیندونه دي. هسې بهیږي او مونږ برق نه لرو چې په دغه کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعاله شوی دی، او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی، یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کومې دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسېږي نو هغې ته دغه برق چې دی توضیع روانه ده، لا اوس کالونه پوره نه دي بشپړ شوي، خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې مونږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست وزارت ته ټول ابو بر ټول تبصی ورغلی او په دې رابطه باندې دا غږ چې ده شریک کړه دي چې دا برق په کونړ کې او بس زیات دي او د برق ضرورت شته. خو بدبختانه چې همیشه سنسی والی صاحب ویلي دا چې ټیمونه راځي سرویگان همیشه کیږي دا سروی دا اصل کاله دا سرویگان کیږي کیږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناقب برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی دا نور معنی څو کراتې په کراتو کراتو باندې سروی نه شوی دی خو عملی کار تر اوسه اند شروع شوی.
بلې ولی صاحب کله چې دغه سرویگان کیږي تاسو د هغو د تعقیب د پرځ اقدامات کوي؟
او د دې سرویګارو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره د چاغو ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي د واړه بندونه چې د یو میګاواټ نه د 50 میګاواټ په برق تولیدي د دې مالی مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي. نو موږ د غدواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیسته ده او یو باندې په نورګل کې جوړیږي چې د هغه هغه مصارف چې دی هغه د وجود تنظیم اداره ورکړي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغه هغه روان ده د مذاکرات او مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې په دې باندې به عملی کار وشي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي ادونه وکړه په نور کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
ا د وړو بندونو امکانات په ناړی کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالیو کې مشته دي، په د پیژې د درې ولسوالۍ چې دي چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوږي کې شته، په وټاپور کې شته دي، په چاوکۍ کې شته دي، په نورګل کې شته دي، ټول دا ټول درې دي او د دې درونه وبره زي دا والو والو بندونه امکانات پدې کې شته. یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیات مصارف او ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاق بند چې هغه ډیر غټ بودیجه ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډیر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجه ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشتم دی وبولاندې کوي او یو 40 میگاواټ برق هم ورکوي چې هغه کافي بودیجه ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ول دا واړو بندر چې دي د دې لپاره هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړو بندونه جوړ کړي.
بل تاسو د بندونو یادونه وکړه په کونړ کې د کبانو دروزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایان دروزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقو چې موږ هته دي ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته دي بولدروار له خپل موږ ته لاس تر ازي موږ کولای شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا که څوک خصوصي سکتور علاقه لري چې هغه د مایان دروزنې لپاره بندونه جوړ کړي نو موږ د کولاړی اداره ورته آماده ده چې دغه ازمکه په اختیار کې ورتي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړی دی، یو هیڅری ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدي هغه په کولاړ کې جوړ شوی دی. نو کوشش دا کوو چې دا د مایان هغه تم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په دې ولایت کې پنګونه وکړي په دغو برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سایر صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سایر صاحب آواز ما اوري. ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه رابطه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي،
او بیا ځنه مجلس او پی ڈی سی مجلس کو وتوی چې موږ پی ڈی سی مجلس مېش کې یو کو چې هغه ته زیات موسسات برازي او دغه سکتور شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي د کې برخه خلی په دغه مجلس کې موږ دغه یادونه د ولست ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغه سره شریکي کړی دي هم د ټلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفر کړی دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې شریکي کړې دي کو هغه د صحت په بحث کې دي کو د باریک په بحث کې دي کو د برق په بحث کې ټول د دې د منګه کړې دي او هم مکتوبي لارې نه منګه دغه ستونزې د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریکي کړې دي خپل مهنه مجلس د والی صاحب سره ملرو چې کوم ستونزې د ولس دي د کونړ دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره شریکو کوم چې عاجل ستونزې پیدا شي نو عاجل ستونزې په کار بیا عاجل مجالس لسی پاره کې هم منګه دغه ستونزې شریکي کړې دي
ډیر مننه د پروګرام لاملمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید د غرز د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبري وکړي د لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ را وها لاملمنو یې پښتني وکړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړي
ਦਿਨ ਵਚਲੀ ਦਿਨ ਆਜਾ